یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو په ورځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش په استازیتوب د برید د طرح په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. نو لسکلن عبدالله حاجی زاده په اپریل میاشت کې اعتراف وکړ چې د برید په هدف یې د وسلې او ځینو مهماتو د اخیستو هڅه کړې وه. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میله ټاکنو څونې مخکې ونیول شول. توحیدی هم خپل جرم باندې اعتراف کړی خو تر اوسه محکمې د هغه سزا نه ده اورولې. د محکمې د اسنادو لمخې دغه کسانو هڅه کوله چې 2 AK-47 یا کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلي نیول شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیز ځمکو د بیا رغونې لپاره 3 کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده. خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورور زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لا بیا زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که 2 افغانان اعدام شوی. داسی کاری چه سکال د اعدام شو افغانان شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وی. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانان شمیر 80 وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشئی توکو د قاچاق اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. دغه په خبره تورن کسان په لمړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لقبل اعدام کیږي چې په زور او ربړونه تر اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلی وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو لمخې اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف توایي د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکران د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2015 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریم لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 20 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 121 منډو هدف ورکړ خو د هانګ کانګ لوبډلې په 20 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لویا مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص کوم په دې هیله چې د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمی او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زده کوونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاسته راوړو د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوان همدارنګا د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګا د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټه لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډیر ښکلی معلومات په لسته راوړو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې په خواني او هغه تیر شوی پیښه تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښه رسوي یا هغه ډول پیښه څخه موږ خبروي چې هغه ډېری په خواني وي هغه کېدای شي چې موږ نه کو نه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومي پیښې رامنځته شوې وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومي پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري یا دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیول سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیول سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او اسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښه ته تاریخي پیښه ویلای شو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیښه مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینې په 250 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځنګړی ځای سو یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځنګړی ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې او د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې شوې ده 2 هجری قمري کال د دې پیښې هغه ځنګړی وخت سو یعنی 2 هجری قمري کال 2 هجری قمري کال د دې پیښې ځنګړی یا ټاکلی وخت سو نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي طبیعي او د ته ورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نسوایلی. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کېږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کېږي، نو موږ نسوایلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښې سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سوه، درې مختلف ځایونه سوه، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بېلابېل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بېلابېلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیرې شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي. چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډیر پخوانی پیشه زموږ پلرونه زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شته نه درلوده. هغه ډول پیشه چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیشو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړی پیړی مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخ پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هیوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي؟ دوی څه ډول پرمختګ کړی دي؟ که چیرې موږ لاړسو د هغه هیواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهیږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تیر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی شو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهیدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپیژنی، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پیژني، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه، هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلی نامه، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشه نیمه ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو
اړوند معلومات لسره وړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خبرې شي وره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هر ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسره وړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان د اسلام درته تکړه معلومات لسره وړو. د دې تر څنګ د افغانستان آزاد امویانو په دوره کې د افغانستان آزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات په همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنیو هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان آزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان آزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان آزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هر ولایت کې، په هر سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هر سیمه یا هر برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هر برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هېوادوال یا زموږ خلک د افغانستان افغانستان بیلابل ادیان منن کې ویانه مختلف دینونه بده معنی په زتر په تیر بیا په بودایي او زردشتي دین منن کې ډیر په افغانستان کې یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منن کې وی دغه دین پیروان و د به معمولا مرتي عبادت کول مرتي عبادت هم رواج درلودي د بل خو د لوړپوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوازل موتری هم په مسلمانو خلکو باندې کېده چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړي و چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز مشهوات را ورسېده یعنی هغه دین چې خلک یو تشتن خپلواکي عدالت او برابرۍ ته رابلل ډیر دغه دین دغه دین دعوت کول کې مجاهدین زنونه د افغانستان یزموږ د هیواد تر پله پورې راورسول راځو د موضوع ته چې اسلام سره ول خبريږي د اسلام د دین خبرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ د نیشاپور څخه ورسته هرات لمرنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی مسلمانانو دا شهر ونیوي او اسلام دغه شهر ته لاړ نو د نیشاپور څخه ورسته هرات لمرنی شهر و چې د مسلمانانو ترولکی لاند داخلي ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو ترواک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه په تیر بیا د یو سرویس پوجمیز څخه تر یا شپږسو یو شپږ تزیز کال څخه ورسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټول سیمه ته ورسېده نو هم پرمختګ وکړ زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل خو د اسلام د دین مکمل رواج او خبرېدنه بیا هغه مهال شروع شو چې کله د نړۍ په هیواد کې ځینې کورنیانې سره وزکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه اسماني دین د خبرېدو لپاره خپلې ابلاوي وتړلې یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډیر زیات سو د اسلام دا زموږ د هیواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل د اسلام دین دغه هیوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي خو دغه د اسلام رواجېدل دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هیواد کې بیا هغه حال ډیر سوچ کله زموږ د هیواد د نن ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خبرېدو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده د ورځې کوم کو دا زموږ استاد سي د نن ورځې درس موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وکړو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې آزاد سره ولوه مشکدي باندې وو په هېدلې یعنی مخکې لدی چې اسلام افغانستان تراسي په افغانستان کې داسې یو حکومت هتاه شته نه درلودي چې د افغانستان مختلف سیمې مختلف ولایات تر یوې وکمنې لاندې راسي یا په ټول سیمو په ټول ولایتو باندې یو حکومت وي د افغانستان په هر ګوټ کې په هر سیمه کې په هر ولایت کې جلا جلا وکمنان وي مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا وکمنی شروع و د یو جلا حکومت د هندوکش په سویل کې جلا په ختیځ کې جلا په لویدیځ کې جلا یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ بینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې مثلا ټیټ طبقه یا لوړې طبقه شتمن خلک غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډیر زیات و قوم پرستی به ډیر رواج و مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و د دې ترمنځ توپیرونه ډیر زیات و چې دغه ټول ستونزې خلک د ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کړي و د خلکو نارضایتي ناخوشي هم په دې کې زیاته و پر شو زبند ظلم ډیر کېده یو کورنۍ محکم بسر شتون نه درلود شیزه د ډیر ستونزې سره مخ و مثلا مجدا هم ویل و چې شیزه د اسلام څخه مخ کې ژوندۍ تر خاورې لاندې شخېدلې دغه پر شوز باندې زور ظلم د شتمنو مثلا د شتمنو غریب ترمنځ فرق د دوی د وینې د لحاظ فرق د دوی د توکم یا قوم پرستی دغه ستونزې هغه څه وی چې په افغانستان کې هغه محل اسلام د تاکس مخ کې شروع و او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغنه تلانو په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څشتن عدالت برابرۍ د لور تر وبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سو یو شپږم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه